څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت چې بر ساسو کوربې هم تخنیکی چارې شمشاد ساتران مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن په کابل کې وویل چې د طالبانو دا تېروتنه ده چې جګړې سختې کړي او تاوتریخوالي ته یې مخه کړې ده. په دې اړه مو د طالبانو نظر هم اخیستی دی. تر خبرونو وروسته به تفصیل درکړو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
هلمند کې تازه جګړې 8000 کورنۍ بې ځای کړې دي. غور کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلي او د قرغزستان پارلمان له پخواني ولسمشر نه نوي ټاکل شوي صدر اعظم ته د وخت لیک تایید کړ. بشپړ خبرونه. د هلمند له تازه جګړې بې ځای شوي کسان وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره شوې. د کډوالو مشر محمد رامین وایي نږدې 8000 کورنۍ بې ځای شوي چې د مرستې لپاره یې د دغو کسانو سروې او نوملیکنه پیل کړې ده. بې ځای شوي وایي که مرسته ورونه رسیږي دومره دی وچې چې سیمې یې له جګړې خلاصې او دوی بیرته کورونو ته ستانه شي. زموږ خبریال چې د جګړې پر وضعیت راپور جوړوي وایي لښکرګاه او شاوخوا سیمو کې د جګړې شدت هم یو څه کم شوی دی. غور کې د هغې کورنۍ موټر پر ماین برابر شوی چې یو امیندواره میرمنې د زیږون لپاره روغتون ته لیږدوله. امنیه قمندان وحیدالله نظامی وایي چاودنه کې چې نن غرمه مهال د فیروزکو ښار لویدیځ کې وشوه د امیندوارې میرمنې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او یو بل ټپي دی. نظامی وایي دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا خښ شوی و خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل ورته د پکتیا چارواکي وایي د سمکنیو ولسوالۍ شهرینه او بازار کې چاودنې نن غرمه درې ملکیان ټپیان کړل. د سمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو انفجار و چې موټر سایکل بم و یو پنچر ماینی دکان مخې ته درولی و پته نظامي موټر هم کوم نه و. ملکي خلکو ته انفجار ورو کړ چې درې تنه زخمیان دي، یو شدید او دوه سطحي دي.
د دغه پېښې په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. د هرات د نجونو فوټبال ټیم د لومړي ځل لپاره د ښځو د غوره لیګ اتلولي وګټله. د هرات له لوبډلې سره د کابل د ټیم پایلو به وه چې د لوبې په قانوني وخت کې دواړو یو یو ګول وهلی و خو وروسته د پنالټي په ضربو کې هرات بریالی شو. د ښځینه فوټبالرانو په څلورم پړاو لیګ کې د جوزجان، بلخ، غور او بامیان ټیمونو هم ګډون درلود. بل لورته نن ماښام کابل کې د فوټبال غوره لیګ پایلو به ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف ازادي راډیو ته د دغې لوبې د اهمیت په اړه وویل
تیم سیمرغ البرز بعد از 7 سال به فاینل رسیده و این تیم
سیمرغ البرز لوب دل وکاله ورسته پاینو به ترسته دا تیم د تیرو کلونو په ورسته لوب کې تل نه کړی د سکل دا تل ولې لپاره د دغه تیم چانس ډیر لوړ دی. بل لور ته شاین اسمای هم چې اتل لوب دل د نو غوړي چې د ریم زل لپاره د اتل ولې چانس له لاس ورکړي.
د فوټبال دغه نه هم پړاو لیک د تل میاشتې په دویمه نیټه پیل شوی او اتو لوب دل په کې برخه اخیسته و. د قرغزستان پارلمان له پخواني ولسمشر نه نوي ټاکل شوی صدر اعظم صدیر جپاروف ته د واک لیږد تایید کړ. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې هلته د اکتوبر د څلورمې له ټاکنو وروسته پراخو اعتراضونو هیواد له سیاسي کړکېچ او نامعلوم برخلیک سره مخ کړی و. د دغو اعتراضونو له کبله ولسمشر سورنبای جانبیکوف استعفا وکړه. د پارلمان غړو په نننۍ غونډه کې هغه بیړنۍ حالت پای ته ورسوه چې له تیرو 15 ورځو راهیسې پلازمینه بشکک کې اعلان شوی و. نوی صدر اعظم جپاروف چې د اکتوبر په 14مه د پارلمان یوې ډلې غوره کړ د خلکو په تښتونه محکوم و چې د اعتراضونو له کبله له زندانه خوشې شو. روسیا وایي بلاروس کې د سیاسي مخالفانو د مشر سویتلانا تیخانوفسکایا نوم د هغو کسانو په لیست کې شامل کړی چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. روسي رسنیو نن د اکتوبر 14مه د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر په حواله ویلي چې دغه کار د روسیې بلاروس د ګډې ټولنې د فعالیتونو له مخې شوی دی. له دې مخکې بلاروس ادعا وکړه چې تیخانوفسکایا دغه هیواد کې د اساسي قانون پر بنسټ د رامنځته شوي نظام د ګډوډولو غوښتنه کړې ده. تیخانوفسکایا په واضح ډول غوښتنه کړې چې الکساندر لوکاشینکا باید د اکتوبر تر 15مې له واکا لري شي کنه د هیواد په کچه به خلک په وړاندې راولاړ شي. نوموړی له ازادي راډیو سره مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي لوکاشینکا ته د خلکو د ضرب الاجل اعلان یوازې د دې نه بلکې د ټولو مخالفو ګوندونو غوښتنه وه. او آذربایجان پریکړه کړې چې د اکتوبر له 19 د دو اونیو په مخه ټول خوونیز بنسټونه وتړي. دا ګام له هغه وروسته اخیستل کیږي چې دغه هیواد کې د کورونا ویروس ورځنۍ پیښې زیاتې شوې. چارواکو نن وویل چې پلازمینه باکو کې به د میترو سیستم فعالیت هم ودرېږي. دغه هیواد کې تر پرونه پورې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر څه باندې 340 ته رسیدلی و.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي اسلامي امارات څوک په زور پر افغانانو نشي تحمیلولی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ مذاکراتو نتیجو ته ژمنتیا لرو. د مقابل جهت هم باید په دې مورد باندې جدیت وښودل سي او هڅه وسي معنی ایجاد نه سي.
وړاندې به د دې څرګندونو جزئیات درکړو. د هلمند د جګړې له لومړۍ کرښې معلومات درکړو او د هلمند د والي له ویاند عمر ځواک سره غږېدلی یو. په افغانستان کې یو شمیر موازی ادارې د ولسمشر په فرمان جوړې شوې دي. د دغو ادارو لګښت له کومه کیږي؟
یو اداره جوړیږي او ولسمشر حکم کوي چې د موجوده اقتصادي تخدوی ته یو مقدار بودیجه ورکړي. موږ هغه بودیجه خپل ادارې ته نه ورکوو، هغه بودیجه د ادارې عمر له خوا نه دوی ته تنظیمیږي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس وایي د طالبانو لخوا پر افغانانو د اسلامي امارت بیا تپل خلکو ته د منلو نه دي. عبدالله عبدالله چې نن په کابل کې د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو د دویم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، د سولې د مذاکراتو پر مهال طالبان نرمشت او د تاوتریخوالي کمولو ته راوبلل. په ورته وخت کې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د جګړې د زیاتېدو له کبله پر طالبانو سخت نیوکه کوي او په دې غونډه کې وویل د ډلې پر هلمند د برید لپاره له 9 میاشتو راهیسې ځانونه چمتو کول. امید زهیرمل په دې اړه له کابله راپور لري.
پر یو شمیر ولایتونو په ځانګړي ډول هلمند د طالبانو لخوا شوی برید او د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي زیاتېدل هغه څه دي چې د افغان دولت لوړپوړي چارواکي پر سخت نیوکه کوي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د تاوتریخوالي زیاتېدو ته په اشاره وایي طالبان نشي کولای د جګړې له لارې څه په لاس راوړي. عبدالله عبدالله د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو د دویم تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې له افغانستان د امریکایي عسکرو وتو ته په اشاره وویل که طالبان داسې فکر وکړي چې د بهرنیو عسکرو په وتو سره به یو ځل بیا پر افغانانو خپل اماراتي نظام وتپي تیروتنه کوي.
اگر محاسبه همین باشه که اونا
که داسې محاسبه شوی وي هغوی یعنی بهرني عسکر وځي او بیا د دویم ځل لپاره د طالبانو اماراتي نظام پر خلکو تپل کیږي، دا په هیڅ حالت او هیڅ وضعیت کې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو نه ده، خو د جګړې د دوام لپاره یو بل نسخه ده.
جنگ به یک شکل دیگه.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس داسې مال داد څرګندونې کوي چې تازه طالبانو په خپلو نویو څرګندونو کې د نوي اسلامي نظام پر جوړېدو ټینګار کړی دی. که څه هم د قطر په دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ملک چپلاوی له طالبانو سره په خبرو بوخت دی، خو په افغانستان کې بیا په وروستیو دوه اونیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. له دې ډلې پر هلمند د طالبانو برید چې نږدې 40,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کړي دي. تر اوسه د هلمند د جګړې له کبله د اوښتو تلفاتو کره ارقام نه دي خپاره شوي، خو د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د هلمند جګړې ته په اشاره پر طالبانو سخت نیوکه کوي. دی وایي طالبانو پر هلمند د برید لپاره نږدې 9 میاشتې چمتووالی نیولی و.
نه میاشتې چمتووالی نیولی وو چې پر هلمند خپله خونړۍ شرمناکه او ویروونکې حمله وکړي. بې له رسوایی، بې له ماتې، بې له چپاوله او د ولسوالیو د مظلومو خلکو له بې ځایه کېدو یې څه نه لرل.
د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو د دویم تلین په مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب هم پر هلمند د طالبانو برید ته په غبرګون کې وویل سوله له هغو کسانو سره امکان لري چې خپلواکي ولري. پر طالبانو د افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو نیوکې داسې مهال مطرح کېږي چې د ډلې په وروستیو کې جګړې ته زور ورکړی. خو له دې ټولو سره سره د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی راکم او اوربند وکړي، خو طالبانو بیا تر اوسه د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
په راپور کې مو پر طالبانو د ملي مصالحې دالی شورا د مشر عبدالله عبدالله، د ولس مشر د لومړي مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت د شورا د مشر حمدالله محب څرګندونې واورېدې چې ټولو د طالبانو له لورې د شخړو پر زیاتېدو انتقاد وکړ. او د راپور په وروستیو کې دې ته اشاره شوې چې طالبانو تر اوسه په دې برخه کې غبرګون نه دی څرګند کړی، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر خپرونې مخکې ازادي راډیو ته پراستولې پیغام کې وویل:
اول خو دا خبره ډیره واضح ده چې اسلامي امارت د مذاکراتو بهیر ته ژمن ده او په ډیر لوړ تعهد سره او قوي او پیاوړي ټیم سره هلته حضور لري. داسې د کابل ادارې د چارواکو لخوا نه داسې څرګندونې کیږي او یا پروسه باندې بې باوري ښودل کیږي او یو ډول د معنی د ایجاد هڅه کیږي. دا د دوی هغه عدم ژمنتیا ته ښکارندوی کوي او د دې ښکارندوی کوي چې دوی نه غواړي دا پروسه په مخ لاړ شي. په عموم کې غږ کوو چې د موانعو د ایجاد په ځای باندې باید پروسې ته ژمنتیا وښودل شي او پرېښودل شي، مذاکرات وړاندې لاړ شي. بل د عدم استقلال موضوع چې دوی مطرح کوي، دا ډیره واضح ده چې اسلامي امارت کې استقلال نه درلودی، شل کاله به د یو لوی امپراتورۍ او د هغو د اته څلوېښتو متحدینو سره په جګړه کې نه و تیر کړي، او که استقلال یې نه درلودی ډیر فشارونه ډول ډول توطیې او دسیسې استخباراتي هغه په کار ولوېدي چې اثر یې نه ده کړی. پخپله د دې معنا لري چې موږ مستقل خلک یو، ولې متاسفانه مقابل جهاد شل کاله کېږي اشغالګر پلو نیولی او د هغو په غلامي پوختي، چې د تعصب وړ خبره ده. په هر صورت موږ مذاکرات او د مذاکراتو نتیجو ته ژمنتیا لرو. له مقابل جهت هم باید په دې مورد باندې جدیت وښودل سي او هڅه وسي معنی ایجاد نه سي.
ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویاند له یوې خبرتیا وروسته د هلمند جګړو ته مخه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې جګړې سړې شوې دي، خو هوایي بمباری ادامه لري. د دې جګړو نن ومه ده. په لسګونو زره کسان د دې جګړې له امله بې ځایه شوي دي، دوی مرستو ته اړتیا لري. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د شار په درېمه حوزه کې، د لشکرګاه شار په درېمه حوزه کې د بولان د سیمې حال راکوي.
دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی، اما خال خال ډزې اورېدل کېږي. زما مخته د هوان چې دوی چرکي هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده، خو شاوخوا ته ډېر زیات د مرمیو پوښونه پراته دي. داسې معلومېږي چې په دې سیمو باندې په لومړۍ ورځو کې تودې جګړې تېرې شوې دي. ما په کومو وطاکونو کې چې د دې لپاره زه شاوخوا وګورم وګرځېدم، اکثره سرتېري ویده دي، پیرهداران خپل کار کوي، خو داسې معلومېږي چې د شپې لخوا ډېر بیدار پاته کېږي. دغه سیمه چې بولان ده، د دغه سیمې څخه د نادالي ولسوالۍ د مرجې د مربوطاتو خپله د لسمې اوزې او د درېمې اوزې خلک کډه خال خال یو یو موټر تیریږي. داسې معلومېږي چې د خلکو هغه هجوم چې د ناامنیو له امله د کورو ته وتلي وو او پر شاره وړي وو، هغه ورځې نه بلې ته کمیږي. ولې په مجموع کې خلکو ته تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. د ماجرون ریاست وایي چې دوی په سرویګانو اخته دي. ما څو شېبې مخکې د رامین سره پر ټلیفون خبرې وکړې، دی د هلمند ماجرون رئیس دی، وایي چې دوی د نږدې اووه نیم زره کورنیو ارقام لري، شمیرې لري، ولې تر اوسه مرسته نه ده سوې، ځکه سروې روانه ده. سروې د دې لپاره چې مرستندوی ادارې قناعت حاصل کړي چې بې ځایه سو ته رسېږي. نو خلک لا هم بعضې په داسې ځایونو کې دي چې هغه عام مارکیټونه او دوکانونه دي، ځکه کورونه نه پیدا کېږي. که پیدا شي د هغو کرایه ډېره زیاته لوړه ده، او خلک یوازې د یوه جوړه کالو او د یوه نالۍ او تلتک سره راوتلي دي، اقتصادي توان نه لري. نو د خلکو غوښتنه دا ده چې یا د هغه سیمې چې سکوت شوي دي ونیول شي، چې دوی بېرته ولاړ شي خپلو کورونو ته، ځکه د کښتونو او د حاصلات وخت هم دی، حاصلات هم ټول په ځمکه کې پاتې دي، او یاد د دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ د سرپناه مرسته او سیاغه چې د حکومت په واسطه نه دي. موږ چې کله دغه خبره د ماجرون د ریاست سره وکړه چې سرپناه به څنګه شي، هغوی غوښتنه وکړه چې موږ د مرستندوی ادارو څخه په خاص ډول یونیسف او ډبلیو فی څخه غوښتنه کړې ده چې د یو کمپ لپاره دوی ته خیمې ورکړي، څو کمپ جوړ شي او دا کمپ دلاره بده وکول سی مستحق کورونی تاغوچ په کم کې د مرستې ورسوي خو دا چار لا تر اوسه نه ده سوی او وضعیت د بشری ناورینو خواته ذکر روان دی چې لشکرګاته غزیدل لار چې کندهار د لشکرګات سره مشلی هغه بند ده شار د ماسیری په حالت کې دی د شار په لسمه دریمه حوزه کې جنگ روان دی او نادلی ولسوالۍ سکوت کړی دی د شار څلورم حوزه د طالبانو په لاس کې ده نو مقامات وایي چې دوی اوس پیلن پر هوایي بریدونو باندې چې د طالبانو پر پټنځایونو یې کوي اتقا کوي او د تېره شپه هم عمر ځواک راته وویل چې دوی 15 مرکزونه د طالبانو بمبار کړي دي چې تلفات هم لري خو د تلفاتو ارقام یې زموږ په واک کې نه دي راکړي طالبانو خپل لور ته د تېره شپه په بمبارونو کې د هر ډول تلفاتو خبره رد کړې ده
له الیاس صحیح څخه په مننې په هلمند کې د وروستیو پراخو جګړو له کبله لسګونه زره خلک بې ځایه شوي دي کور کلی ترې پاتې شوی دی عصمت څاروان د هلمند پر روسي وضعیت د دغه ولایت د والي له ویاند عمر ځواک سره خبرې کړې دي او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې اوس هلته وضعیت څرنګه دی
جنگ په بشپړه توګه جنگ مخ اوښتی دی او مخالفین هغه ساحو کې چې موجود وو په بشپړه توګه ناوه بابا جی دین استقامتونه چانجیر ندالی ولسوالی استقامتی لاره او ترڅنګ شپږ سوه دمه سرک دغه سیمې چې دمګړې پاکستاني روانه ده او ان شاء الله زر به ټول
یعنی دغه سیمې چې طالبانو د اونۍ په پیل کې نیولې وي هغه سیمې لا هم په کنټرول کې دي ستاسو منظور ده او جنگ روان دی او کنه جنگ وس نشته او هغه سیمې د دوی په لاس کې دي چې تازه یې نیولې دي
فعلاً جګړه نشته ده او جګړه فعلاً د هغه کمربندي ساحو څخه چې هغه وسلو مختلفي مخته راغلي وو هغه کمربندونه په بشپړ استقامتونه یې تقویه شوي دي او نور هم مخالفین شاته تللي دي او هغه استقامتونه لکه ناوې او نور اړوند ساحې چې دښمن کې موجود وو هغه اوس د افغان قطعاتو سره دي هوایي بریدونه ځمکني عملدمګرۍ د هغه تحرکات چې هلته دښمن درلودل هغه هلته روان دي اوس هم ډیری سیمې تحت کوشش راغلي دي نمبر یک شاخره چې ولس مخ باندې باندې شوی واغه به هم ډیر شر خلاص شي
نو کدا سیوی دا چې خلک راغلي دي له دوه سیمو څخه ولي بیرته نزي
هغه سیمو کې د ماینونو خطر شته دی هغه سیمو کې چې هغه استقامتي لارې دي مخې یادونه وکړه ما چې نوې ولسوالۍ استقامتي لارې او ترڅنګ هغه ساحه بشپړه تصفیه شوې ده
دغه کورنۍ چې له شاوخوا د لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده د دوی شمیر څومره دی او اوس په څه وضعیت کې اوسي
بل د دې تقریبا شمیر چې یا لشکرګاه ته راکډول شوې دي یا هم هغه سیمه ته چې هغه دښمن تر ورکی لاندې سیمې دی خو تاسو دې او دې ترڅنګ بعضې کسان کرش ولسوالۍ ته کډول شوې دي خو مجموعا کوم کسان چې لشکرګاه دی هغه تقریبا تر شپږ ګزرو څخه کورنۍ زیات کیږي هم دغه ځای ته راکډول شوې دي بلې اقدامات دا وسو نیول شول چې دوه کډوال ته باید عاجله کم د دوباش ځای ونیول شي چې په دې برخه کې ولایتي ادارې د ملي تجارانو سره مستندوی مؤسسات سره خپل اقدامات په اساس باندې او د خپل هغه اړتیاو په اساس باندې چې ولسته باید وخت او کیږي د ټول نظر نیول وسته او په باندې چې هغه کسان چې هغه ځای کې لشکرګاه تر ماجر سی دي کډوال شوی دي تر ډیره دي په یو باش ځای ورته جوړ شوی دی ولس مشرانو په دې کې و خپل قومي مشرانو ټول خپل حالې ځلې وکړلې او خپل مستندوی مؤسسات دم غړي دي سروې باندې بوخت دي تر څو چې دې ته زمينه مساعده کې او په وخت سره خبرو کې د اړتیا شان هر څه سم شي
عمر ځواک د هلمند والی ویاند د هلمند جګړې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه
ستاسو ل پیغامونو
زه د دې ته راغلم مرهم لرم چې درته موږ باندې د خبره د شالات چې موږ د جنګ د لاس څخه د شیو چې د قدیم وروره بار ولاړ دي موږ د نن څه سرپناست چې موږ ځان یو خاطه پنا کو د پښنیان سره د خدای په خدای ورته نو وروره دا وس هغه یو خاطه د غزمنی جنگ دی بل دا وایي جنگ د تیروي سم فزادي وروره دا چې موږ د خو اسمه سره د کومک کوي چې د زمينه راته برابر شي موږ خاطه سوروره
مرویش اخلاقی ده هلمند ولا اساس سره واسجب پیغام پر دغه برابر وو چې دغه ماجرسی وی چې 15000 کورنۍ راغلي دي د لې شاته راکړه سوي دي ته توغ سره هیڅ په مخنه ده یو نه د دولت خاصه او نه د تجارت خاصه او جهاد چې ته یې درې دا ناک خبره ده ځکه چې هغه خپل د کور د سپنا شي نه لري په یو فورن کې راوتل دي نو باقي دولت ته زیاته په لاس کې او اوس په لن هم زو په هلمند کې ډیر بد حالات روان دي، ځکه چې د دیسی شبکې لا هم نشته، شبکې مو کار نه کوي، بندې دي، پر مثال برقونه مو نشته. نو هیله من یم موږ هم دغه وکیلان صاحبان وخو
افغان یم د کندهار لاسې مې تماس نیول یا پیغام ته پرېږدم. لومړی خو د هلمند جګړه سخته غندمه، یقیناً د ظلم سعودي د افغان ولس سره یو سخته جفا کېږي چې هر څوک یې کوي. دا ناروا کار دی چې افغان ولس مسلمان ولس څوک زیری یا په خاص توګه په دغه وخت کې لکه اوس چې فلحال ژمې دي، د ژمي ابتدا ده، ډېره سخته هوا ده. ته باور وکړه چې په متاکلو کې له چا سره څه یخ کېږي، د امکانات وخت نه تېرېږي، او بیا د جګړې په حالت کې څوک کډوال د سړکونو باندې ژوند تېرېږي. دا خو ډېر په تکلیف دغه یې خبر شل کول ډېره مننه شوې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په کابل کې جنایي پېښې زیات شوې دي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې واوري خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او په انتخاباتو کې د سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د دوهمې مناظرې پر ځای پرون د اکتوبر په 15مه په جلا غونډو کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دوړو کاندیدانو د کورونا د وبا په وړاندې د حکومت له اقداماتو نیولې ل خلکو سره د مالی مرستو تربستې مالیه او نور مسایلو پاړه پښتنو ته ځوابونه ورکړي دي. احمد تکل په دیاړه راپور لري.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو په ګډون په هغه غونډه کې چې جریان په مستقیم ډول خبرېده د یو ساعت لپاره د خلکو پوښتنې ځواب کړې. خو سیال یې جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا ښار کې په ورته غونډه کې د رایې ورکوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. فلوریدا او پنسلوانیا دواړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جګړې ډګرونه بلل کېږي او ځکه ځانګړی اهمیت لري. دواړه پروګرامونه په عین وخت کې او په مستقیم ډول پر ټلویزیون خبرېدل. د بایدن د پوښتنو او ځوابونو غونډه د ټرمپ تر هغې نیم ساعت اوږده وه، او په ترڅ کې یې دا خبره په ډاګه کړه چې څنګه کووید 19 ناروغۍ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپاین اغیز وکړ، او همدارس د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د توپیرونو یادونه یې وکړه. دواړه کاندیدان په پوښتنو کې د کورونا د وبا پر وړاندې د مقابلې په مسله کې تر سخت فشار لاندې راغلل. ټرمپ په دې برخه کې د خپلې ناروغۍ د تجربې جزئیات ورکړل، او یې منله چې دوه اونۍ مخکې په روغتون کې د علاج پر مهال ډاکټرانو د ته وویل چې سږي یې څه ناڅه په ویروس اخته شوي دي. خو دې پوښتنې ته یې سم ځواب ونه وایه چې د کورونا ټیسټ یې څه وخت منفي شو، ځکه پر ده له دې کبله سخت انتقادونه شوي چې د کمپاین داسې غونډې جوړې کړې دي چې اکثر خلکو پکې ماسکونه نه وو اغوستي. ټرمپ همداراز د لومړي ځل لپاره وویل چې دای به د عادلانه انتخاباتو نتایج ومني، خو د یو ځل بیا په دې برخه کې چې انتخابات به عادلانه وي شک څرګند کړ. بایدن خپله وینا د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د ولسمشر ټرمپ پر پالیسیو له انتقادونو پیل کړه، او ویې ویل د ولسمشر دنده مشري ده، خو د ده په وینا ټرمپ دا کار ونه کړ. هغه زیاته کړه چې د ټرمپ خورا زیات تمرکز د ونډو پر مارکیټونو و، خو د کورونا د سرایت مسئلې ته یې لږ اهمیت ورکړ. بایدن پر ټرمپ دا انتقاد هم وکړ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو له کبله له زیانمنو امریکایانو سره د مالی مرستې د بستې د تصویب په برخه کې له کانګرس سره فعاله همکاري نه ده کړې. هغه دا ژمنه هم وکړه چې که انتخابات وګټي نو د شتمنو خلکو لپاره د مالیو تخفیف به لغوه کړي. بایدن د ټرمپ پر بهرنۍ پالیسۍ هم سختی نیوکې وکړې، او ویل د ټرمپ د شعار چې لومړی امریکا په نړیواله کچه منځوي کړې ده. د ټرمپ او بایدن بل مناظره چې دا ځل به مخامخ د یو بل پر وړاندې حاضرېږي د اکتوبر په 22مه نیټه د ټنسي ایالت په ناشویل ښار کې په پام کې ده. بایدن وویل چې په دې مناظره کې به ګډون وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې ټرمپ باید هلته له راتلو مخکې د کورونا ټیسټ وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آیا له کرونا وروسته د بلې وبا د راتلو امکان شته؟ په دې اړه به وړاندې واورئ. خو اوس د کابل جنایي جرمونو ته مخه کوو. په کابل کې جنایي پیښو ته د خلکو له اندېښنو سره سم جمهور رئیس اشرف غني د کابل له امنیتي ادارو غوښتي چې د جرایمو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندان وای ډیر ژر به په هر اړخیز ډول وضعیت بدل شي. امید زهیر مل له کابل له نورو جزئیاتو سره.
جمهوری ریاست وای جمهور رئیس غنی د کابل امنیتی ټیم ته ویلي چې په دې خار کې باید د جرایم د مخنیوي پر وړاندې هر څه ژر بیړنۍ اقدام وشي. د ارګ په اعلامیه کې لیکل شوی جمهور رئیس غنی د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره د غورو تدابیرو د نیولو په غونډه کې ویلي باید د خلکو رواني امنیت خوندي او همداراز دي د کابل په پولیسو کې اساسي بدلون راشي چې د جرمونو له بیلابیلو ابعادو سره مبارزه وشي. د کابل د امنیه قمندانې د معلوماتو پر بنسټ د امنیتی تړون په چوکاټ کې د خلکو په همکارۍ په بیلابیلو جرمونو توران 133 کسان پولیس ته معرفي شوي. همدا ډول 9 تړونونه تازه لاسلیک شوي او په بیلابیلو برخو کې 300 امنیتي کمرې نوې نصب شوي دي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندان جمعه ګل همت وایي ډېر ژر به د کابل وضعیت کې هر اړخیز بدلون راشي.
عقیده چې د جزمه به افغانستان ولسمشر د پاتې کمر تقاطعات سره ورسوي چې باید تغییر او د مجرمینو گرفتاری مطابق دغه نافذه قانونونو مطابق چې دښمن لاس په سلاوړي او دلته په مقابل کې استعمالي پولیس حق لري چې په مقابل کې سلاح استعمال کړي.
د کابل امنیه قمندان د پولیسو پولیکو کې فساد اړیکی او د مجرمینو پر وړاندې نرم چلند مني خو زیاتوي د دې ډول کسانو پر ضد به قانوني چلند وشي. خو آیا دا ځل به له کابل میشتو سره د وزیر د خکېدو په اړه شوې ژمنې عملي شي او تر خوای د پولیسو پولیکو کې کوم ډول اصلاحات عملي کېدل کول شي چې خلک خوندي کړي؟ د امنیتي چارو کارپو عبدالباری عارض
پل کدرونه د امنیتی او دفاعي ځواکونو غیر مسلکي ناکاره پر بنیاد د قوم سم ژبي تنظیم پر دغو تنظیم شوي دي بیا جوړونه غواړي د سر څخه په غیر له هغه څخه په هیڅ صورت باندې دغه اوسنۍ اداره نسی کولای چې دغه امنیت تامین کړي.
د کابل په امنیتی وضعیت کې داسې مال د جمهوریت ریاست لخوا د بدلون راوستو امر کیږي چې نږدې هر ورځ په دې خار کې خلکو لخوا د وسلوالو غلاو او نورو جنایي جرمونو لکېدو شکایتونه مخ په ډېرې دودي. دوه شپې وړاندې د کابل په دشتي برچی سیمه کې وسلوالو غلو پر یو درملتون د برید پر مهال یو ډاکټر وواژه او یو بلې ټپي کړ. له دې وړاندې هم روانه اونۍ د ورته وژنو وسلوالو غلاو راپورونه ورکړل شوي دي.
ساینس پوهان اټکل کوي که په نړۍ کې له کورونا وروسته بل وبارات لا نو علت به په برازیل کې د امازون ځنګلونو سوځېدل وي. په دې اړه د توماس رویټرز بنسټ یو تحقیقي څېړنه خبره کړې ده چې جزئیات یې احمد تکل اوروي.
په داسې حال کې چې په برازیل کې د امازون ځنګلونو ویجاړول او هلته د کروندو پراخول روان دي، ساینس پوهان وایي د دې امکان شته چې د ونو د پرې کولو او د ورشوګانو د پراخېدو له کبله د برازیل په صادراتو کې د غوی پر غوښې او سویابین سربیره یو بل قلم چې ښایي یو نوی وباوي زیات شي. د څېړنو له مخې په امازون ځنګلونو کې بدلونونه په دې سیمه کې ډېره حیوانات له ماښام څکالي نیولې تر بیزوګانو او ماشو پورې له خپلو مینو بې ځایه کوي او په دې ځنګلونو کې د مږو په ګډون د هغو حیواناتو میشتېدو ته لاره اواروي چې طبیعت یې تر ډېره په دښتو او اوارو سیمو کې استوګنې ته جوړ دی. په امازون کې د تحقیقاتو د ملي انسټیټیوټ INPA کارپو ادالبرتو لویز وال وای دا بدلونونه او ورسره څومره چې انسانان نور هم د ځنګلونو تل ته ننوځي له حیواناتو سره د انسانانو تماسونه د خطرناکو ویروسونو او بکتریاګانو د نوعیت د بدلون امکان زیاتوي. د نوموړي په وینا اقلیمي بدلون چې د تودوخې د درجه او بارانونو د بدلون باعث کیږي له دې خطرونو سره لا زیاته مرسته کوي. د مخکښ بیولوژیست له توماس رویټرز بنسټ سره په مرکه کې وویل دا خطر ډیر لوی دی ځکه په داسې یو حالت کې یو ژوندی ارګانیزم چې له خپل اصلي ټاټوبي څخه وځي هڅه کوي چې ځان له نوي ماحول سره عادت کړي او د ځای له بدلېدو سره له نویو چلنجونو سره مخامخ کیږي. لویس وال وایي د دې ډېره اندېښنه د هغو وایرسونو له پلوه ده چې ماشي او نور حشرات یې لیږدوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عزیز زابلی له سنجیره پر استولې سمس کلی کې د طالبانو له لوري د جګړې زیاتوالی په دې معنی دی چې د طالبانو قمندانان په قطر کې د خپلو مشرانو نه مني. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی دی تر څو چې اوربند ونه شي د سولې هر ډول مذاکرات بې معنی دي. بصیر هیله من له کابله په قطر کې له دواړو لوریو هیله کوو چې خبرې تسریح کړي. دانش افغان له ننګرهار لیکي د هلمند د جګړې قربانیان ولسته نظری لعزری لیکلی دی. طالبان د جنگ توان نه لري د هلمند جګړې د گاونډیانو په مرسته کړي خو کمانډو ځواکونو مات کړل. حمیده نظری لکلاته لیکي طالبان د پاکستان اطاعت کوي خپلواک نه دي. عبدالعزیز غالب لیکي په هلمند کې باید ژر تر ژره اور بند وشي، خوراکي مواد ډیر زیات ګران شوي دي. او عبدالرحمن له کابل لیکلی دی د هلمند له بې ځایه شویو سره باید ټول افغانان مرستې وکړي. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پس ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو څلور بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د هلمند له تازه جګړې بې ځایه شوي کسان وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. د کډوالو مشر محمد رامین بیا وایي چې نږدې 8000 کورنۍ بې ځایه شوي چې دوی د مرستې لپاره د نوملیکنې لړۍ پیل کړي. غور کې د هغې کورنۍ موټر پر ماین برابر شوی چې یوه میندواره میرمنې د زیږون لپاره روغتون ته لیږدوله. په دې چاودنه کې د هغې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي دي. د هرات د نجونو فوټبال ټیم د لومړي ځل لپاره د ښځو د غوره لیګ اتلولي وګټله. بل لور ته نن ماښام کابل کې د فوټبال غوره لیګ پایلوبه ترسره کیږي. دغې پایلوبې ته شاهینی اسمایی او سیمرغ البرز لوبډلې وتلې دي. د قرغزستان پارلمان له پخواني ولسمشر نه نوی ټاکل شوی صدر اعظم صدیر جپاروف ته د واک لیږد تایید کړ. روسیا وایي بلاروس کې د سیاسي مخالفانو د مشر سویتلانا تیخانوفسکایا نوم د هغو کسانو په لیست کې شامل کړي چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. او آذربایجان پریکړه کړې چې د کورونا وایروس د زیاتېدو له کبله به د اکتوبر له 19 د دوو اونیو په مخه ټول ښوونیز بنسټونه وتړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان حکومت له لوري په روسیو څو کلونو کې د یو شمېر خپلواکو ادارو جوړول چې له ځینو نورو ادارو سره موازي بلل کیږي یو شمېر غبرګونونه پارول دي. د دغو ادارو بودیجه له کومه کیږي؟ زموږ خبریال خان محمد سین له کابل په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې په وروستي دوه درې کلونو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فرمانونو په اساس یو شمېر خپلواک ادارې جوړې شوې چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي، د حقوق پوهانو ټولنه او ځینې نور بنسټونه یې له یو شمېر نورو دولتي ادارو سره موازي ګڼي. د افغانستان ولسی جرګه وایي حکومت د ټولو هغه خپلواک ادارې چې جمهور رئیس د ولسی جرګې په غیاب کې د فرمانونو په صادرولو جوړې کړي ورمعرفي کړي چې یا یې تصویب او یا یې لغوه کړي. دغه جرګه وایي جوړې شوې خپلواک ادارې د دولت په تشکیلاتو کې نشته او نه هم بودیجوي واحدونه دي چې ولسی جرګې د تصویب کړي وي. د دغه جرګې دوهم مرستیال عباس ابراهیم زاده ازادي راډیو ته وویل
اداراتی که جور شده اداره غیر مستقل هست که جواب
کم اداره چی جوری شوی غیر مستقلی او ملی شورا تا جواب وین که ندی. مک با ملی شورا که پر دغ جور شو و وزارتون او ریاستون و بحثون لرو چی رادش یا ولسی جرگی رای واخلی. که حکومت دکتاتوری وکری او دغ اداره ور معرفی نکری مک با عرشو چی بودی جای قطع کرو.
خاغلی ابراهیم زاده دا هم وویل په دغه ادارو کې داسې هم شته چې کارونه له یو شمېر مخکینیو ادارو سره ورته دي. ولسی جرګې د تقنین کمیسیون وایي هر اداره، کمیسیون، مرکز او داسې نور چې تصویب شوي واحدونه نه وي په کلنۍ بودیجه کې هم نه شاملېږي. دغه کمیسیون وایي په وروستیو کلونو کې د جمهور رئیس 250 تقنینی فرمانونه چې د خپلواکو ادارو د جوړولو په شمول پکې بیلابیل موضوعګانې شاملې دي ټول رد کړي دي. ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د داشان خپلواکو ادارو جوړول د ولسی جرګې صلاحیتونه دي نه د جمهور رئیس. د دغه ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل
له حقوقي لحاظه د دغه موازي اداراتو شتون د پارلمان د نظارت صلاحیتونه چې دي هغه کې محدودیت راولي. همانګه استبداد خو طبیعي قانون له لحاظ نه مردوده کړنې دي. دوه موازي ادارې چې په یو هدف لپاره کار کوي یا خو طبعا هغه هدف ته خلک نه رسیږي په باندې.
ښاغلی مصباح دا هم وویل د افغانستان د قانون له مخې جمهور رئیس صلاحیت لري چې په ځانګړي او بیړني وضعیت کې او هغه هم په دې شرط چې ولسی جرګه رخصت وي د رامنځته شوې ستونزې د حل لپاره تقنینی فرمان صادر کړي. د ده په خبره د موازي ادارو جوړول دومره بیړنۍ پیښه نه وه چې باید جوړې شي. په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بیلابیلو فرمانونو په اساس یو شمېر نوې ادارې جوړې شوې چې چارې د نورو ادارو او وزارتونو له چارو سره کټ مټ ورته دي. د بشر د حقونو په چارو کې د دولت وزارت چې تر څنګ یې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون له پخوا راهیسې موجود دی. د ملي مصالحې د عالي شورا جوړېدل چې تر څنګ یې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم فعال دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د پلټنې نوې اداره د اداري فساد سره د مبارزې ځانګړی سکرتریت چې د پلټنو پخوانۍ عالي اداره لا هم پر ځای پاتې ده. خو پوښتنه دا ده چې د یادو ادارو مالي مسائل څنګه حل کیږي؟ د افغانستان د مالیې د وزارت ویاند شمروز مسجدی په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې یوه اداره جوړیږي او ولسمشر حکم کوي چې د موجوده دوه څخه دوی ته یو مقدار بودیجه ورکړي. موږ هغه بودیجه خپل ادارې ته نه ورکوو، نه په بودی ملي سند کې نوم لیکو. هغه بودیجه د اداري امور له خوا نه دوی ته تنظیمیږي، خپل مصارف کوي. نو بودیجه خو موږ عواید لرو، د ولسمشر د حکم په اساس دوی ته بودیجه مد نظر نیسو، عواید نه ورکوو.
په ورته وخت کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د جمهور رئیس دغه اقدام د قانون خلاف نه، بلکې د ښې حکومتولۍ د پیاوړتیا په خاطر شوی دی.
د افغانستان ولسمشر د حکومت د امور پرمختګ په خاطر باید هغه ادارې چې ورته د قانون اساسي صلاحیت ورکړي هغه باید ایجاد شي. دا د قانون سره په تضاد کې نه دی، بلکې دا خو د افغانستان ولسمشر صلاحیت دی چې ادارې جوړ شي او د خلکو ستونزې حل شي.
خاغلی صدیقی وویل د ولسی جرګې صلاحیتونه خوندي دي او هیله ده د اجرایه قوې اړتیاوې په پام کې ونیول شي. ولسی جرګه وای په دې اړه د جرګې په غونډو کې بحثونه تاوده شوي دي. خدا چې یاد جرګه به په دې اړه کله او څه پریکړه کوي، دا به د یاد جرګې په راتلونکو تصامیمو کې روښانه شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
سبا ترشنه آسمان لاندی پروگرام کی پلومری ساعت لدو تر درو بجو د احسایه پاره باندې بحث لرو. احسایه چمره مهمه ده، له اقتصادی ود سره چمره مرسته کولی شي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په خبرونه کې برخه واخلی او همدارس د سکایپ لاري او د خبرونه لمیل منو پښتنې وکړي او خپل نظر ور سره شریک کړي. د آزادی رادیو اوریدونکو سره اوسم آزادی او اوریدونکو پروگرام او پلی پروگرام کې تاسو په شخ سب شوی پیغامونه.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیرو جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساسي او بل خبرونه پایلو. په دې خبرونه کې مشتری راستاسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستولې دي. نو لدی کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو، مرکنه لرو او ساسي پیغامونه له تفسیر پرته پرله پسې خبرو. په لمړي سر کې به د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو امرا واخلو.
السلام علیکم، زه خالد لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایګینو سره ډیر سخت ظلم روان ده، سخت ظلم کیږي. لازر نه مایدین راغلی پنځه لښې دلته هوټل کې کړې ویل تر اوسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه د ما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرې کېدې چې نه وایې چې د درې سوه څلور سوه مایدین دی مایدینو دفتر کې راټولې او کار نه خلاصېږي. رشپه ته سترګې پرې کړي، څه وجه ده دا کار ولې نه خلاصېږي؟ ولې غږ نه اوري؟ بس وروره د مایدینو غږ ولې نه اوري؟ یو مایب شل واره تللی کار نه ده خلاصوی.
نن یو واخه د ماوري د لطال راوړې او په کمپاره کې هغه خوشال پښال کې مایي بده نو دغه مې نه ته څه جاته خو هغه باندې په کتاب چا وری چې دا اصل پښال ده ته چې تعجب دفتر ده تعجب مشران دي.
سلامونه او نیکی هیلې د کندهار څخه مسلم سادات يم تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ما د کندهار د تعلیم تربیه ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دغه د کوچنیانو مکتبونه چې بند دي د کرونا ویرس په خاطر بند دي دا باید بیرته شروع شي. کوچنیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمرونه لاس یو لساته تر دولس کاله پورې دي په نشه روسي وي دي فکر کوي غلاوي کوي په کوڅو کې جنګونه کوي کله بازونو بجلی کوي دل کار پاته دي ګرد او راست کو فساد دي نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه چې شروع کړي په دا چې په تخصصي چې دا په هیڅ کله غره دي د وجود سره وي لري رباني دي مننه.
زه اتخلا د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم. د دامه ولسوالۍ چې د کندهار شهر مشهد ولسوالۍ د پوری نزدې ولسوالۍ د نوې پروژات څخه نه کلینکس نه مکتب څخه سلکان گرد خلچه دی گرد دولی دی خواب ری دی دا آقا خوشا پا منسکا که دا خوبیتن زیر منسکا دا ایت چینست تو خروجه را بومه که تو امروشی نلیوان و کلی دلتا مرز ایت شی ندی جنلی چی دا و تسی دا تو خوری خو کم خواه دی دا سرا ایت درک ندی معلوم چی دا و کن خواه تا ملالی دا غمروشی دلتا ایت کار ندی سویه وقت دارون ندی سو سویه نه وقت سو سویه دا نه سویه جوړ شوی دی نه پرچک جوړ شوی دی ګډ د خامرلارې دی دغه بیخي د ترانسپورټ منځکا ده ګډ د دولي وخت وخزلې دي خلک په مرزي یخته دي او منفوس ډېر دي خلک ډېر دي موټور راشت دي رفتامت دي هېڅ پروژه نشته نه پرچک شوه د چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې د ولسوالۍ د توجه وکړو. سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم. څنګه شاید بخیر آزادی کار کوونکو اوریدونکو ټول ټول سلامونه مې کې یو رسیږي د پلا ولایت څخه نو تاسو زنګ وهلې دي اورور دورې د مرګ خواته زنده پوسټي زر زر دوه دوه زر افغانۍ غواړي کډورې د هلمند خواته موټران وځي هم زر زر دوه دوه زر افغانۍ غواړي داغه د فراو علي ولې دغه پوسټو والا نو اجنا پیسې مخلي دا د خدای به شرګان دی وی خو طالبان پر سر ټکی وی په خامو کې وای له سي د بل خو د دولت خلک پر سر ټکی وی به شي دنیا شي او په خامو کې وای چې موږ په پوسټه والا خلک چې اشرف غني وای والا کوم د پوسټه پر لارې کې سي دا وسول د ولس سره داسې ظلمونه کې نو تاسو خو نه کار وکي چې دا پیسې و نه خلي ما دا زادي سره از رادیو څخه دا هیله ده چې دا ولس شاک تر ځای ورسي. سلام ټول اوریدونکو سلام.
سلام علیکم. زال دلا د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. زموږ د زابل ولایت ته نظامي د ورسوالۍ د غلار عمومي لار ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د خوا او د دولتي ځواکونو د خوا څخه بنده ده د امنیتي مشکلاتو له امله. موږ غواړو د دواړو طرفو څخه د دولتي چارواکو څخه او د طالبانو د لوړو چارواکو څخه چې دغه لار خلاصه کړي دغه ولس په ډېر سخت مشکل کې واقع ده. د یو ساعت لار تقریبا په څلور ساعته باندې مزل باندې پرې کوي مریض مو تر ولایت پورې نه رسیږي. هغه میوجات او حاصلات اوس د انارو وخت یې هغه انار په درېیمه حصه کې امت باندې هم نه خرڅېږي. دا خلک پورې وړي دي غریبان دي. دغه لارې که چېرې موږ ته خلاصې نه شي دغه ولس به د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شي. لارې ډېرې خرابې دي د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. پر دې لارو باندې غټ موټر تګ او راتګ نه شي کولای. اوس د انارو موسم دی. دغه یو انار د دې په کال کې حاصل دي دغه تر مارکیټو پورې پر دغو لارو باندې نه رسېږي. نو زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه لار د ولس پر مخ باندې خلاصه کړي او ستونزې او خندونه ورته پېښ نه کړي ولس ته. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم. زه خدای دوست زابل ولایت د شرطپاد ولسوالۍ د ولګي د کړي څخه خبره کوم. د زمرینزر سشکال ډیر ارزانه دی په هیڅ رقم نه خرڅیږي.
نو د حکومت کوم دا غوښتنه ده چې دا بندرونه خلاص کړي، دا انځر مخته ولاړ شي خرڅ، موږ بېخي مسکینان یو، انځر مې نه خرڅېږي. نو دغه یو انځر لرو، د حکومت کوم دا خواهش دي چې د انځر په باره کې د ان د بل هېواد سره قرارداد وکړي، دا انځر نو کې ګران شي. وسلام.
مولوی نور محمد د کندهار څخه دا پیغام پیدمه. کندهار ولایت کې په ښار کې ډېر چرچې پاو شروع دی، سپینه ورځ د خلکو سره مسکلان اخته کېږي، مکد نه اخته کېږي، او دا چغلایي شروع دي چې بله نه ورته جوړ دی. نو زموږ وطنه دا ده چې دا غلو ته باید چې دغه وسي پاملرنه وکړي او د غلو مخنیوی وکړي. وسلام.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. شکر الله خبر کوم چې راغلی تاسو ته. زما دا آزادی